مکه عملیات پیل کړي. دا د هغو هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له داعش وسله والیدلې د موسل ښار نیول دي. دغه عملیات نن پیل شوي.
دا خبرونه لنډیز مو له مشال راډیو واورېد. وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو ادارو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي د ملک د کورني صورتحال او د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلاره باندې یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې دي او د پوز مشر په خپله وویل چې په کامی تګلاره د سم عمل درآمد نه کېدو له کبله د ترهګرۍ پر ضد اپریشن باندې اغېز پرېوتې. د ادارې په وینا که څه هم حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه سره د ترهګرۍ ضد کامی اکشن پلان اعلان کړی و، خو وروسته بیا ځینې سیاسي ګوندونو په حکومت ټکونه وکړل چې په کامی اکشن پلان باندې سم عمل درآمد نه کیږي. اداري وایي دا ځکه چې حکومت یوازې د بیانونو تر حد پاکامي اکشن پلان باندې عمل کولو او یوازې د یو څو نقطو نه علاوه په هیڅ یو نقطه عمل نه کیدو، د کومې له کبله چې نن د ملک صورتحال تر دې را ورسېدلو او په کوټه کې دومره لویه خونړۍ پیښه وشوه. اداري اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د حالاتو ادراک وکړل شي، ځکه چې وسلوالو د خپلو لاسونو نه دستانې نه دي کوزي کړي. دا جنگ لا روان دی، نو باید چې د کمی اکشن پلان په شلو نقطو پوره پوره عمل وکړي شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په ټول ملک او په خصوصي توګه په پنجاب کې د ماشومانو د تختولو پر ضد سپریم کورټ له خپلې اندې نوټس اغستې، د کومې رسو چې د پیښور پولیسو والا هم له خوبه راویښ شو او د پیښور د غټ سرکاري اسپتال او کلینیکونو نه د ماشومانو تختونکو د اتو کسانو ډلې نیولې. ادارې وړاندې وایي له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښې را روانې وي. همدا وجه چې په دې باندې سپریم کورټ نوټس واغستو چې دا معامله ورځ په ورځ سنگینه کېده. اداري زیاتوي چې په داسې صورتحال کې به پولیسو لا نور چټک ګامونه پورته کول پکار وي او په ساینسي بنیادونو به ورله کار کول وي. په دې حواله ریاست له به هم خپل ذمهواري پوره کول وي او د هرې صوبې وزیر اعلی له به د دې عمل مخنیوي باوري جوړول وي او د دې سره سره باید چې ریاست د بېکوره او بیسوک ماشومانو لپاره د سرپنا بندوبست هم وکړي او په هر صوبه کې د ماشومانو د حفاظت قانون موجود دی، خو عمل درآمد پرې نه کیږي. باید چې په دې قانون په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس په یو لیکنه کې راغلی چې په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید خان په یو امریکایي هوایي برید کې وژل شوی دی. بلخوا اکانومیست مجلې په افغانستان کې د روغتیا په ډګر کې ښځو ته د روزنې ورکوونکي پوهنتون هلو ځلو ته کتنه کړې چې د یو ډاکټر په نوښت خلاص شوی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
اے ایف پی خبری ایجنس لکی د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل شوې دي. حافظ سعید 13 کال هغه وخت د خراسان سیمې لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر وټاکل شو کله چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې له داعش سره وفاداری اعلان کړه. د خراسان په سیمه کې پاکستان، افغانستان او د گاونډو هیوادونو ځینې برخې شامل دي. اژانس د حافظ سعید وژنه په داسې وخت کې د داعش لپاره یو مهم نقصان بولي چې یاد ډله په پاکستان او افغانستان کې د قوي کېدو کوششونه کوي. تر شپږو میاشتو کمې مودې مخکې هم په افغانستان کې په یو برید کې د ډلې دویم مهم مشر عبدالرؤف خادم وژل شو. اژانس لیکي د افغان طالبانو ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اوړېدلې دي چې یاغیان یې ځان د زیات خطرناک قوت ښکاره کولو په مقصد تورې جنډې استعمالوي. اژانس لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله پر شام او عراق سربیره د پراخېدو هڅې کوي چې په بیلابیلو کاروایانو او هوایي حملو کې په سلګونو جهادیان وژل شوي دي، خو یوازې محدود پرمختګ یې کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي د عزیز امیر په نوم د زړه یو ډاکټر په کابل کې د مورا ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم د ښځو لپاره یو شخصي پوهنتون خلاص کړی دی. امیر چې په کابل کې د یو شخصي اسپتال مالک دی، په مئی میاشت کې ښځو ته د طبي تربیت ورکولو په مقصد پوهنتون خلاص کړ چې پکې د ښځو د ماشومانو لپاره یو سکول او وړکتون هم موجود دی. په دغه یونیورسټي کې د طب، نرسنګ او د ماشومانو له پیدایش سره تړلي د علومو کورسونه خودل کیږي. مجللي کې په افغانستان کې ډېر شخصي پوهنتونونه دي، خو مورا د ښځو ځانګړي لومړی یونیورسټي ده. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه پوهنتون به د ښځو تعلیمي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي که څنګه. ډېرې افغان جینکې له تعلیم نه محرومه پاتې وي چې یا خو په کم عمرونو کې واده شي او یا یې میندې پلرونه له هلکانو سره د دوی د ګډ سبق ویلو په حق کې نه وي. د طالبانو د واک په وخت یعنی د 1996 نه تر 1999 پورې په پرایمري سکولونو کې د جینکو شمیر 2.5% نه 6.4% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم کلتور او ساینس اداره وایي په افغانستان کې یوازې 24% ښځې تعلیم یافته دي. مجله لیکي حکومت د پرمختګ اوچتې دعوی کوي او وایي چې 8 میلیون ماشومان په سکولونو کې داخل دي چې 2.5 میلیون یې جینکې دي. د حکومت په خبره هلته د 2008 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د جینکو شمیر سیوا شوی دی. ویل کیږي چې بهرنیو مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې په زرګونو سکولونه جوړ کړي دي او 2,00,000 استادانو ته تربیت ورکړي دي. خو مجله لیکي له سکولونو د جینکو زده کوونکو وتلو شمیر اوس هم زیات دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د هلمند په نادیالي کې د روانو جګړو له کبله وی کور کړل شوی ته مرستې ورکړل شوې دي. د سرې میاشت ریاست وایي شاوخوا 1500 کورنیو ته مرستې ورکړې دي. د ریاست چارواکو ویل په دې کې د ځنډ لامل د کندهار او هلمند پر لوی لار امنیتي ګواښونه ول. د سیمې اوسیدونکو وایي مرستې کافي نه دي او دا چې ګڼ کسان اوس هم بیړنۍ او خوراکي او غیر خوراکي موادو ته اړتیا لري. الیاس دایي رپورټ راکوي.
د نادلی د جګړې 15 ورځې پر کېږي. د نامنو یو سخت جګړو لامل د چانجر څخه د بيزيسو کورنوي لومړنۍ 1500 کسيز ډلې ته د هلمند سری مشد ریاست لخوا د مرستو د ویش لړۍ پیل شو. کڅوم د بيزيسو کورنوي شمیره نږدې 4000 تر رسیدو خو سره مشتوي د غسیمو نورو خلکو ته به هم ډیر ژر مرستې ورسوي چې د وسنوي مرستو او راجستر د پروګرام څخه ځنډیدلې دي. د بيزيسو کورنوي غړي سره لدی چې په ور سره مرسته سو 15 کلمه توکو خوشاله دي خو هغه کافي نه بولي.
محمد ابراهيم
د هلمند مهاجرون د ریاست مسؤلین بیا یوازې د 1500 کورنیو د رجستر خبر ورکوي. والی حیات الله حیات په یو خبري ناسته کې وویل د 2500 کورنیو د سروې تر بشپړېدو وروسته به ټول مستحقو کورنیو ته مرستې ورسوي.
تاسو به معلومه چې د دې وروستیو جګړو له امله د 3000 نه اضافه کورنۍ یوازې له خرګات راغلي دي چې د هغو سروې د مهاجرون ریاست او نورو ادارو نه په لاره چول شوي دي. ما هیله دا ده او د تاسې د رسنیو نه په کومک کوونکو ادارو باندې یونیکسار ده ډبلیو پیدا ایم د کنور نړیوالې ادارې دي هیله مې دادا چې دو په دې کې مرسته وکړي لمن سره او میدان ته راودانګي تر څو دغه بې ځای شوی کورنۍ سره هم د سرپنا او هم د موادو مرستې
د نادلی او نوی ولسوالیو هغه اوسیدونکو چې لشکرګاو شاو خاصیمو ته کډه سوي دي اکثرو په دوکانونو کندوالو او ان جنیو په ګرم هوا کې ترشنا اسمان لاندې اړولې دي. د هلمند سری میاشت رئیس اسدالله مایار وایي دا چې تازه بې ځای سوي کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې وي نو یې د خوراکي توکو پر ویش تلوار وکړ. هغه د مرستو د ویش په ځای کې رسنیو ته وویل غیر خوراکي توکي د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لارې په اوږدو کې د موجودو تعدیدونو له امله په کندهار کې بندې پاتې وي چې وروسته به یې مستحقو کورنیو ته توضیح کړي.
د الیاس دایی رپورټ موریده. په افغانستان کې د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره په کابل کې دی خو د سولې عالي شورا سرچینه وایي له دې پلاوی سره د خبرو بل پړاو لا تر اوسه نه دی شروع شوی. احمد تکل معلومات راکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسیدو وروسته دا دی له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالي شورا کابل ته د حزب د پلاوی رسیدل تاییدوي خو د خبرو د بل پړاو د پایل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالي شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید. دا مقام وایي چې د پلاوی له غړو سره خبرې نه دي پیل شوي خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ راډ ورکړی. د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوې او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوارو خواهود موافقه لیک در سند پاره عمومی توافق کرده. خبری پایت رسیدلی او هغه پراو پیل شوی چه در موافقه لیک پر موادو در توافق در ترنگوالی پاره وضاحت رامنسته شی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگه او پس دول در موافقه لیک اساسی مواد پا عمل که پلی کولی شی
عرصه عملی پیش میبره؟
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل وو او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
بند پنجم توافقنامه حزب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطلوب به این مسئله است.
د حزب اسلامی او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ترمنځ د موافقه لیک پنځم بند پر دې مسئله ټینګار کوي چې د دې سند له لاسلیک سره سم د افغانستان دولت رسمن له اړوندو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د اسلامی حزب پر مشر او غړو ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو اړوندو هیوادونو د افغانستان دولت ته دا تضمین د همدی موافقه لیک په چوکاټ کې ورکړی دی.
کشورهای بیرونی ای تضمینه به دولت جمهوری افغانستان در چوکاټ توافقنامه داده.
حزب سکم دو میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 25 ماده درلودې لمړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشې کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
د احمد تکل رپورټ مو اوریده چې د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه اوس هم وخت شوی. اوریدونکو، د ونیز خبرونې باختر ستوري خبرونه درته هر ونې باز محمد عابد له جلال آباد تیاروي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو د بل د نظریاتو د احترام په ارزښت یو ریپورت ولرو. بیا به له شیرشاه همدرد سره د هغه په خبرو کړو کتابونو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې یو سندریز بندر ته هم تم شو. نومړي ریپورت ترازو د 1300 لسیزو رئیس چې د پښتنو پر خاوره د جنگ بلا مسلط شوی، اکثره خلک خودخوا کړي او د یو بل نظر ته د احترام کلتوري کم رنگي کړي دي. په همدې اړه مو څو تنو پوهانو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړي دي. دا یو ټولنیز ارزښت دی چې د نورو نظریاتو ته درناوی وشي، خو په ډیرو بحثونو کې لیدل کیږي چې هر کس په خپل استدلال ټینګار کوي او د نه پخلا کیدونکي شخص په توګه د بل نظریاتو اوریدلو ته تیار نه وي. هر څوک هڅه کوي چې د خپل نظر او منطق لپاره دلایل پیدا کړي او پر نورو یې ومني. دا ستونزه په وسنی اثر کې تر ډیره لیدل کیږي او دې دریځ او موقف ډیر خلک په ټولنه کې منځوي کړي دي او په خلکو کې د دوی شخصیت ته زیان رسولی دی. ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دا ډول خلک په اروایي لحاظ د بل په وړاندې داسې یوه جبهه نیسي چې بیا یې هره بیانا او کړنه له منفي نظریاتو څخه سرچینه اخلي.
معمولا دا کیږي چې یوه خبره د مقابل لوري زمونږ د سلیقې، فکر او ذوق سره برابره نه وي. تاسو به ډېر اورېدلي پلانکې مې نه خوښېږي. ولې ولا نه مې خوښېږي؟ علت مې نه معلوم. همدغه علت دی چې بل منل راکې نشته. په دې کې هغه د نظر اختلاف چې منگه په ټولنیزو مسایلو کې دی بل سره لرو همدا غیر مستقیم زمون په لاشور کې یو کوډل ازان د جوړه کړي دا یو مشکل بل دی پروايي له خاص چې منګه اکثره ټولنې ډیره برخه وګړي زمون په نیگیټیویزم یا په منفی دید لرونکو باندې مشتمل ده او همدا غیلت دی چې یو د بل غا نظر ته درناوي ران اکثره وخت نه کیږي خو خبره دا ده چې برخه ته کار وشي.
ډاکټر عبدالوهاب باور وایي چې په ټولنه کې د نورو نظریاتو ته درناوي ونه شي نو په لوی لاس به مو د پرمختګ مخه نیولې وي.
اساسي ټکی همدغه دی چې یو د بل نظر رد نه کړو، یو د بل نظر ته احترام ولرو، ځکه که یو د بل نظرونه رد کړو نو دلته منفي رقابتونه رامنځته کیږي، حتی د پرمختګ مخه نیسي. نو ښه طریقه او ښه خبره دغه ده چې موږ په مجموع کې د زغم روحیه ولرو. نو ښه خبره دغه ده چې موږ د یو بل نظرونه وزغمو، وی ګورو، د هغې ارزونه وکړو چې تر کومه حده د منلو دي، ځکه هر نظر په یو برخه کې د تایید وړ دی، د دې امکان شته چې په یو برخه کې ګټور ثابت شي. دغه ناخوالې او جنګونه او دغه مسایل دي چې د عامل ګرځېدلې دي که زموږ ټولنې د بدبختۍ لوري ته سوق کړې ده.
لیکوال او مدني فعال محمد انور سلطانی وایي په یو ټولنه کې د ټولنیزو معیارونو په پام کې نیولو سره هر څوک د خپل نظر د څرګندولو حق لري.
په هر ټولنه کې د مشخصې موضوع په اړوند هر څوک د دې حق لري چې په مسله کې ویلمه اکاډمیک انداز سره د هغه مسلې په اړه باندې خپل نظر په دلایل او قرائن او شواهدو په منطق او علم سره ورکړي. دا د هر سړي حق دی چې په دې اړه خپل نظر نه ورکړي، ولی دا د بل به حق نه دی چې یو څوک د چا د نظر په اړه باندې داسې نظر ورکړي چې هغه په خپل نظر پښیمانه کړي. په داسې الفاظو باید خپل دلایل دومره قوي او نیرومن کړي چې د هغه نظر ساده نظر په وړاندې کمزوري ماري پېښي. دا خپل یو رد دی، ولی دا رد په کار نه چې چا ته مستقیما رده. هر څوک د خپل نظر حق لري چې هغه ټولنه کې خپل نظر په ټولنیزو معیارونو باندې داسې وچېړي او داسې تحلیل او تجزیه کړي چې هغه د ټولنې ته مثبت او معقول برداشت وکړي.
ټولنپوهان په دې باور دي چې هیڅوک تل ګټونکی او بیلونکی نه وي، خو خیر هغه څوک دی چې په سړه سینه د نورو نظریات واوري او د منطق په تله پوره نظریات وړاندې کړي. دا حالت کله یو پلوه د ویناوال د معقولیت حکایت کوي، له بل پلوه مقابل لوری په دې ډاډه کوي چې د نظر د ورکولو حق ترې چا نه دی اخیستی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو له ښاغلي شیرشاه همدرد سره په مرکه کې اوریدلی وي چې حضرت باز استاد یو پلویدیا تناس ټوکمارو او تر څنګ انتقادي شاعري هم کوله. دا چې نوموړي څه ډول انتقادي شاعري کوله د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
حضرت باز خو ډیر ښه ولسی شاعر او شعرونه ټول د ټوکو بڼه لرله، خصوصا لوبې او چاربیتې یې ډېرې لیکلي دي. شعرونه موږ په دوو برخو ویشلي دي. یو هغه برخه وه چې حضرت باز د هجرت د دیار شعرونه دي، او کله چې په افغانستان کې دی په خپل وطن کې و هغه شعرونه دي. نو د هجرت په دیار کې د ده بیا هغه جهادي احساس او د هجرت هغه چاپېریال اغېز شته پکې. کله چې دی په خپل وطن کې و هغه وخت کې شعرونه ویلې، هغه وخت کې نو بیا لوبې او بغتې ډېرې ویلې او ډېر خاص خوند پکې و. د انتقادي روحیه به یې هم لرله. که نه مثلا د دې یوه لوبه وه چې مکتب ګلو ګلزار د نظافت را شه وګوره، کارونه منظم دي، تفتیش کړه زما وروره، په دې مهال مدیر دلته الحاج غلام سخي دی، باډي دروغني مګر ماشین د ډیزلي دی، نه د لیاقت نه فصاحت لري په خوله کې، هر چا ته بدبینی هم کینه لري په زړه کې. په دغسې وضعیت کې داستا ډېره بدنامي ده، باډي دروغني مګر ماشین د ډیزلي ده، او معاون چې پیدا نه کړي چپراسیانو باندې پشکړي، چې لاړ شي له دې ځایه بیا هر چا لره ګیلې کړي، د باز نه خفه نشي، د دې عذر غریبي ده، باډي دروغني مګر ماشین د ډیزلي ده. ځینې شعرونه ډېر هنریم دي، لکه چرګ مې حلال کړه، سینه وخوره، پتون پرېږده، او دلته قدم کېږده جلۍ، دلته قدم کېږده، دلته قدم کېږده جلۍ، ته د خدای لپاره تاله مې راوړې ده زر هم له بازاره، مخامخ را درومه مورېږه له خپل پلاره، روی د خدای وکړه دواړه لاس په تندي کې ده، او دلته قدم کې ده جلۍ، دلته قدم کې ده. وروستۍ بیت دا ده چې ټول عمر زناستیم یا رستا په انتظار، ټوله شپه مې تېره کړه، لا شپه و تر سهاره، راشه حضرت باز دا گیلی مانی دی پری دل تقدم کید جلی دل تقدم کید نو دا شیرون کی ولوسی رنگ دیر زیات ته این دولس جون خپ کی منکس شوی
خ دل تستاسی یو بل کتاب گوټه هم زما مخ ته پروت چې د حضرت میر کاکا کیسی فولکلوری کا پانگا اکدہ دا پاڑا باندی ہم لیک معلومات اوری ان کو تاور کی
حضرت میر کاکا کریکٹر چھ دے دا یو سیمبولیک کریکٹر دے او دی تما دا سی بنا ور کردے دا چھ زمان پا ولس کی زن دا پن نڈا کی کسی موجودی وی چھ پا شفائی بنا دا خلکو زدوی زمان دا سپنگیرو دا ملکانو دا پا دیرو وجرو کی بویل کی دی پا جیمی کی خو پا کتابی بنا نو نو دا ہم یو ولسی پانگا و ما دیر وقت نا پا دی فکر کیوام چھ دا ولسی نکلو نا چنگ را او کسی چنگ را ٹھو لیکم چورت میں ہو چھ دیتا باید دسی او بنا ورکو چھ ہرا کیسا بلا کیسا وزی گئی رازہ دا حضرت میر کا کا پنم بانے ما یو کریکٹر غورکا چھ دا دی کریکٹر جوان میں تصویر کرد دا پا دی کیسو کی بیا میں دزل قول دا کیسی ویلی دی نو دا حضرت میر کاکا دا جوان کیسه په خپل یو بیل خوند لري او په ولس کې کوم شفاهي کیسه وي او نکلونو هغه بیل خوند لري دا دواړه یو ډېر ښه امتزاج را منځته کړه نو که تاسو بیا کوم ولس
نشي کېدای شي د سې د یوې کیسې لند مطلب موږ ته تشریح
و چې کوم سوداګر او ډېر پوخیار سړی او یو زوی لره زوی په ډېر زیات ګرانو نو زوی ته چې کله کوژده کړې ده او بیا یې ورته ویلي دي چې زه تا ته یو څو وصیتونه کوم دا وصیت مې په پام کې ونیسه بچی او که زه وم که نه وم همدا وصیت ورته ویلي دي چې درې وصیتونه ورته کړي ورته ویلي چې همیشه ښه دوکان یې م ورته جوړ کړه ورته ویلي چې ته دوکان ته په سوري کې زه په سوري کې راځه دغه راز په اونۍ کې یو ځل واده کوه او د هیواد په هر ولایت کې کور جوړ کړه ځان ته نمدا خبرې چې کړي نورې پلار مړ شوی دی هلک حیران شوی دی چې دا څنګه ممکن دی چې زه دکان ته په سوري کې ځم سوري کې راځم دا خو که لږه خواري وکړم سفره به جوړه کړم دا کار به وشي مګر په اونۍ کې څنګه یو واده وکړم او زه څنګه کولی شم چې په ټولو ولایتونو کې د هیواد په هر کونج کې زه کله چې تدفین او تکفین خلاص شوی دی هلک فکر کړی دی چې د هغه دوه شرطونه خو یې دوه وصیته چې دي دا خو ناممکن دي هغې باندې بیا فکر کوم او دا یو خو اسانه ده دا به وکړم له کور نه یې پیل کړی دی او سفر یې جوړولو باندې دوکان خوا ته سفره وایي چې په سوري کې دی لاړ شي کوم هوښیار سړی مخ ته ورغلی ورته ویلی چې واله که داسې شی کوې ویل ولا داسې پلار مې مخکې له مرګ نه داسې درې وصیتونه راته کړي وو دغه شیان یې راته ویلي دي او هوښیار سړی پرې پوه شوی و چې دا د هلک سر نه دی خلاص شوی ورته ویلي دي چې ستا د پلار هدف دا و چې ته په سوري کې دوکان ته زه په سوري کې راځه مانا دا چې سهار وختي جګېږه دوکان ته لاړ شه ماښام چې کله مر پریوزي کور ته راشه نو هم به ګټه وکړې او هم به سهولت کې اوسې دا چې تا ته ویلي دي چې ته په اونۍ کې یو ځل واده کوه د دې نه هدف دا و چې ته له واده نه وروسته په اونۍ کې یو ځل کورواله کوه نو هم به دې صحت ښي او هم به دې اقتصاد ښي او دا چې تا ته ویلي دي چې د هیواد په هر کونج کې کور ځان ته جوړ کړه مانا دا چې په د اخلاق دې دومره ښه کړه چې په ټولو ځایونو کې دوستان ولري او ته چې چېرته سفر کوې نو هلته به ستا کور وي دې ته ورته نورې ډېرې کیسې دي چې هغه لږ ځینې تاریخي بڼې لري
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په دې وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر ځوانانو هندستان هیواد ته د لوړو زده کړو د حاصلولو په خاطر مخه کړې ده له ننګرهار څخه هم ګڼ شمېر ځوانان هیواد ته د زده کړو په خاطر ورځي تېره اونۍ لیکوال او خبریال زیرک پیم هم یاد هیواد ته د ماسترۍ د زده کړو په خاطر ولاړو چې ننګرهار میشتو خبریالانو یې یو ماښامې په نوم کړی وو نور حال په ریپورت کې درکوو دارواخات ملنګ جان دا وطنی سندره د پیغام منور له هنجری په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ نه اوریدل کیږي چرته چې ننګرهار میشتي خبریالان په یو سندریز ماښام کې د یو خبریال ملګري د ماسترۍ د زده کړو د تشویق په پار ورټول شوي ول دغه سندریز بندر ته بیا خبریال سبی ولا غازی کړي وا. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زیرک فهیم زما د کوټې ملګری او زمنګ دوست او د خبريالې او دغه سنگر زمنګ غا نږدې لاروي ملګری او هم دې خاطرم ټول د ننګرهار پر هنګیان او خبريالان سره راټول کړل. حالات دغه سړي نو مونږ ول چې یو څو شیبه به وخاندو کې بنو خبرې به او دغه نو ورسته د موسیقي او ځنګړې پروګرام مونیو د دې لپاره چې زیرک فهیم من د دې ځنه په خوشحالي رخصت کو او هغه د هند د هیواد نه د ویاړونو سره راشي.
وتل خبريال زیرک پهیم چې د ماسترۍ د زده کړو په خاطر 13 هندستان هیواد ته د سفر موزي په خو کړی وی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو دا ناز به ورته قوت ورکړي چې خپل زده کړو ته پام ورواړوي.
د دې محفل غټ لامل هم دا دی چې زما لپاره یو هڅونه ده او زما تشویق دی. دا به ما د دین وروسته ډیر دی ته متوجي کی چې زه دغه کم کار د پاره چې د دین وروسته اقدام کوم پاغه باندې ډیر زیات فکر وکم او خواري پکې وکم او بل اخر د خپل هیواد د پاره چې اړتیا ده د تعلیم په برخه کې یو لاسته راوړنه ولرم. نو زه ډیر خوشاله يم د هڅه کوم چې د ملګرو دغه مینه چې ماته راکړل ان شاء الله چې زبد دې توجه ټوله درس تعلیم تراړم.
انجینر راحت ګل زیارمل چې خپلې هم د سرک جوړولو په برخه کې د هندستان په هیواد کې ماستری کړي او تازه خپل هیواد ته راستون شوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما د تجربه په اساس باندې چې په هند کې ما لوړې زده کړې وکړلې دا زمونږ د ملګري چې اوس تازه تازه د بزی او تو میډیا او حکومتوالۍ کې د ماستری کوي د بل ته ډیر څه زده کی. د هند زده کړې کوالټیټیو دی نسبت د اسیا نور ملکونو ته. زه باور لرم زمونږ د ملګري چې بیرته راستنیږي نو د به د نوي تجربو سره د نوي زده کړو سره او د ژورنالیزم د یوې نوې بڑی سره په افغانستان ته
په دغه سندریز بندر کې شوقي ځوانانو هم ټپي او بدلی وویلې. دغه سندریز بندر چې په خړی مخام پیل شوی او تر 13 ماس وطن پوری وغځېده. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
دا مشال ریډیو دا